ان سب استدیو خوش آمدینه.
ډیر زیاته مننه سید، ډیر زیاته مننه ارش همایون قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مبارک لای کو. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکوریدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي چې د امریکایي څېړونکو په شمول نړیوالو څېړونکو ته به اجازه ورکړي چې د الوتکې د نسکوریدو د پیښو په اړه تحقیقاتو کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول یې پیل کړي چې په دوو پړاوونو کې به عملي شي. دوستانو یو اربیا مو هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورتونه ملرو خو په لاره خبرونه کو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سرټکی په شمال کې د ملي اردو چارواکي وای چې په تیرې ومیاش کې 233 طالب وسلوال د بیلابیل عملیاتو په ترڅ کې وشل شوې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. او ایران په تهران کې د الوتکې د نسکوریدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس په شا شوی ویلي دي دوی به د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان ور وبولي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکوریدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واوري. په شمال کې د ملي اردو چارواکو ادعا کړې ده چې په تیرې ومیاش کې 233 طالب وسلوال په بیلابیلو عملیاتو کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. دا شاین قلی اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي او کمانډو ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې 9 لوی او کوچني پوځي عملیات کړي. د 209 شاین قلی اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي.
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27
دی وای د تیری وی میاشتي په وګدو کې 233 کسان د 22 سر گروپانو په ګډون چې د طالبانو سر گروپان و په بیلابیلو عملیاتو کې وشل شوی. په دې کې د طالبانو څلور ولسوالان هم شامل دي او 22 سر گروپانو په ګډون 140 نور ټپیان دي. خاغلی رضایی زیاته کړ چې افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس مشکوک وسلوال هم نیولي او همدارز 22 تنه نور وسلوال د ولت ته تسلیم شوي دي. دا ملي اردو د دې چارواکي د دې د اپاړه وسلوالو طالبانو سندي ویلي او په خپل واکتو غیم سپیناوي ستونزمن دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوی ریپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. آیو ایم وای د دې ډلې زیاته برخه چې شمیري 415,000 تر رسیدي په ایران کې د اقتصادي بحران لپاره خدو ورسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډیر افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغیز هم پر همدې ډول کارونه دي. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاته کړې چې له ایران څخه درسنو شو کډوالو شمیر لنمایي زیات جبري ستل شوي او پاتې په خپل خوا خستانه شوي. په 2013 کال کې له ایران څخه هیواد ته د ستنو شو کډوالو شمیر 233,000 تنو ته رسیده. آی او ایم په دې ریپورت کې همدار از ویلي چې له ترکیه څخه 25,500 زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډیر دا کډوال ترکیه په جبري ډول استلې دي. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه واورئ. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکوریدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس په شا شوی ویلي دي چې د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربولي چې د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکوریدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د 100 افغانانو په شمول 116 کسان وژل شوي وو. د جمعې په سهار وختي د پریکړه وروسته لاغې د ایران لخوا اعلان شو چې امریکایي، کاناډایي او برطانوي چارواکو وویل دا ډېر امکان لري چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندي لګېدلې وي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندي دوی ځواکونه دي بوئنګ و درې و اته سفر سفر الوتکه نسکوره کړي وي او لویدیزو هیوادونو یو وخت چې په دې اړه د ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایی چلند ادارې مشر علي عبدزاده ویلي دوی به د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورډ او د بوینګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکو کې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د هوایی چلند سازمان د اصولو پر بنسټ د امریکا ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورډ حق لري چې په څېړنو کې برخه واخلي، ځکه په پیښه کې بوینګ جیټ الوتکه ښکېل وه چې متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې. تکه د سې شنبې په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سم دستي راولویده. چارواکو تایید کړی چې په الوتکه کې سپاره یو سلو شپږ اویا تنه سپرلی ټول مړه شوي. په دوی کې یو سلو شپږ څلوېښت ایرانیان، لس افغانان، یوولس اوکراینیان، پنځه کاناډایان او څلور سویډنیان شامل وو. دا پیښه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بالستیک توغندیو برید وکړ. په لیبیا کې جنگی مشر خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه ویلي دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د استلو کمپاین ونه دروي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه او ترکیه په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړي. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو ویاند احمد المسماری ویلي دي دوی په لیبیا کې د سولې لپاره د هر حرکت ملاتړ کوي، خو دوی به د هغه څه په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي چې د په ترابلس د ترهګرو ډلو ولکه بللې ده. او د ګرجستان بلتون پال سیمې افخازیا پارلمان د بلتون پال مشر راول خجیم با دا استعفا غوښتنه کړې. د افخازیا پارلمان چې ځان د دې بلتون پال سیمې رسمي قانون جوړونکي بولي پرون ویل چې د دې اقدام هدف په ټولنه کې د زیاتېدونکي بې ثباتۍ مخنیوی دی چې د دوی په وینا ښایي غیر مسؤلانه عواقب ولري. دوستانو خبرونه ملازادۍ راډیو نو اوریدل، وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول پیل کړی دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان په برخه کې دی چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. زموږ خبریال دغه سیمې ته ورغلی او په عربي ریپورت ولرو. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوالم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له افغان ادارو څخه په ژمي کې د مرستو غوښتنه کوي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښو په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوي او اوس یې ویلي دي چې د امریکا په شمول نړیوالو څېړونکو ته به اجازه ورکړي چې د اوکراینۍ لویدلې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تحقیقاتو کې مرسته وکړي. مخکې ایران ویلي وو چې په دې برخه کې به چاته د تحقیقاتو اجازه ورنه کړي. پخ پرونه کې همدارنګال ویډیو زو رسپانو ته کتنم لرو. دوه ونیس پروګرامونه کور کله او د نیمه نړۍ پروګرام هم وړاندې کیږي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو نه اوري. لومړنی ریپورت راخلو. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ټاکلو د طرحې عملي کول پیل کړي. د کورنوي چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو وزارت همداراز د چار شنبې را په دې خوا د مجرمینو پر ضد عملیات هم پیل کړي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوي طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. خغلی اندرابی زیاته کړ چې د دې پلان د عملی کولو لمړی پړاو د کابل لمړی او پنځمې حوزې څخه پیل شوې دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دو پړاوونه لري. د لومړی پړاو عملی کول نه میاشتې او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسی. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیم یافته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوی وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لات و څیرو څو د هاوزول نننۍ واقعیتونو سره سمون ولري. لمړی طرح د محل په لمړی او پنځم حوزه کې تر تطبیق لاندې ده.
به کار انداخته شوه کې حوزه 1 او 5
د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپل خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې دا اقدام د کابل خاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دې ترڅ کې تر اوسه لک تر لګه 13 کسان نیول شوې دي. په کابل کې د امنیتی پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 14 حوزه کې د چړې په گزارونو وواژه. له دې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د ظفری د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله و دیگر نهادهای امنیتی امنیت ملی
د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفری په ګډون یو شمیر خاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفری او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندي وای.
دغه ځوان دیگر تال زنده می بود.
لبلې خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې وویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلاره جوړه شوې او همدارس د امنیتي مسؤلانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1999 کال په وروستیو کې هم د کابل د 11 امنیتي حوزو امران له دندو لري کړل او د هغوی پر ځای نوي کسانو ګمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوي اقدامات به د امن پر راوستو کې څومره اغیزمن وي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. د کجکی په تنګي سیمه کې ترسل ډیر یغه کورنۍ د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د خوراکي او ژمنیو توکو غوښتنه کوي چې په تنګي کې د محاصره سرتیرو سره یو ځای کلونه کېږي بندې پاتې دي. په اړه یې رپورت زموږ همکار الیاس تایرا کوي.
کدای وای چې دا
خپلوان کار نور دوست
خپلوان
د کجکی په تنګی کې د محاصره کورنوی غړي والد چې د لشکړګا څخه ورغلي دی راټول سوی دی او د خپل کورنوی د پاره د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کورنۍ د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د سختو جګړو لامل آهسته آهسته د خپل کورنوی د غړو سره د کجکی تنګی ته کډه سوی چې د امنیتي ځواکونو په لکه کې د طالبانو زړه جګړه کوله. د دوی د کورنوی د غړو او مشمانو شمیر په داسې حال کې ډیر سوې دي چې د خوراکي توکو اندازه پر د ورځې نه بلی ته کم سوې ده.
یو نفر دی درې ورونه دي درې سره ولاړ دي. دغه سړی چې دی معنا یو زوی دی دی په خپله ولاړ دی. زه دوه مې زامن ولاړ دي یو زه خپله ولاړ یم. هغه خو ډوډۍ یو دولت راکوي کور یې ودان. منګر خو نو په کور کې چې 15 تنه یم 16 تنه یم هغه نور ته چی شو ورکم.
د کجکی نږدې 99% سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. یوازې هغه سرتیري او ورسره کورنۍ په یوه واړه ځای کې اوسیږي چې د ملي اردو سره یو ځای د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کوي. د دې ځای خلک کورونه نه لري. دوی په نیم نړېدلي بازار کې په داسې خونو کې ژوند کوي چې لسګونه کلونه وړاندې د دوکانونو په ډول جوړ شوي دي. د کجکی یو بل سپین ژری سفر محمد وایي د 2014 میلادي کال راهیسې ماشومانو میوه نه ده خوړلې. په نس نه دي مړه او د ژمي پر رسیدلو سره ناروغان ډیر سوي دي درملو ته اړتیا لري.
خپل اولادم په خطر کې چولې دي، خپل پسر عمر لمرته ولاړ یو، ام به ولاړ یو د میشته پاره. موږ دا څنګه نو ولې لکو مقصد تاسې موږ سره دا وکړي چې موږ د اولادو غم خوري، زموږ د کورو غم خوري. زما لاس ته نایلداري ده، یکې ته ناماته ګوري. په یو وسیې برود راخیستې کوچنیان پر بغل ورسره دغلي چې وایي مثلا سیبیې راخیستې دي چې په ورو ځان وړي. نور هغه میوه موږ نه دغه غوښتی چې موږ ته سیب راواړوي، موږ ته مالټه راواړوي، موږ ته سرپ زموږ د خوراک هغه شی چې مثلا غنه غله ده چې موږ دوریت ورته لرو، هغه زموږ حکمال دی اوسي.
د کجکی په تنګي کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د لوږې شکایت کوي چې د ترکانو لخوا د برېښنا د دوهمې فابریکې د کار ترڅنګ د بند د دوهم فاز کارونه هم پیل شوي دي، او د ملي اردو په شمول خپل ترکی واویا کمپنۍ هر ورځ جوړه هلیکوپټر پروازونه لري چې کولای سي یوه وړه برخه د دغه کورنیو سره د خوراکي توکو انتقال ته ځانګړې کړي. د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلومیار هم مني چې په تنګي کې د دوی سره معاصره کورنۍ په تر ټولو بد حالت کې دي. هغه په دې برخه کې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې د مرستې غوښتنه وکړه.
دا خلک کورونه چې دلته چې دي دا په ډېر په سخت ناورین کې دي، په سخت مشکلات کې دي. دلته داسې جراحي ډاکټر نشته چې دوی یو عملیات وکړي. هغه داسې جراحي ډاکټر چې ما چې په ټی بدل کړي خلاص پټي ورودل پټي بدل.
د هلمند والی هم د کجکی تنګي ته چې د یو لوی پله د ګټه اخیستنې مراسم ته ورغلي و، دغه کورنیو د استادو سره ځینې ژمنې وکړې. دوی تعهد وکړ چې هلته بندې کورنۍ به د بند او فابریکې ساتنې ته دوام ورکوي، او حکومت به ورسره په میاشت کې د هلیکوپټر د یو پرواز زمینه برابروي چې خلک د خپل اړتیا وړ توکي په بازارونو کې رانیسي او بیا یې کجکی ته انتقال کړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د هلمند د کجکی په تنګي سیمه کې د محاصره کورنیو مو واوریدل چې دا ژمی په سړه هوا کې له حکومت څخه مرستې غواړي، خو دا یوازینی څوک نه دی چې په افغانستان کې مرستو ته اړ دی. په خوست کې میش وزیرستاني کډوال له مرستندویو ادارو او افغان حکومت څخه د ژمنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په وروستیو ورځو کې یو شمیر کړي د پکتیکا له برمل او لمنې هم ګلان کم ته ورغلي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. نجیب الله لوخی له پاړه له نور تفصیل سره.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کې ته د پکتیکا د برمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناه شته او نه هم خوراکي توکي لري. د وزیر قوم یو مشر عمر خان آزادۍ راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کاډېر غللې لکه په میر سفر باندې دیرش سنتی اوبرا الودل یدو او هغه غریبانو بیک په بایبون پرته دی میشته اول ستونزه د دښ دی چې د میشته د کیټې د سرپناه ډیر ضرورت ای او بیا د میش خلک د فورا او د مرست د نره د ژمنه توکي د فورا لکه کمباله شو ترپال شو دغه د فورا د میش د فورا ډیر سخت ضرورت ای او بل د ژمنه مرسته چې کی مدو د خلکو کسای غرایز علاقاتو خداسه لړګای مټکای نه لري میشته سړو ډیر انتهایی تکلیف دی دغه نمیش ټول بیمورون شوی دی.
په ګلان کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسید موي نوی راغلی کډی تر هر سمخ کې سرپناه ته اړتیا لري او خوراکي توکي هم نشته.
خاص کر د نوی کډی چې په سنار غلی دی د ډیر داستی چې مطلب د سره د سرپناه لګه د سر د چت چتینا دا نشته ورسره چې کوم دی او د خوراکي مواد ډیر کمای دی ورسره او ورسره چې کوم دی لګه د نور کولې چې کوم دی خلک سرپناه چې کوم دی دا خرابې شوې دي چې درې درې څلور څلور کړې شي چې ته مسله دوه د حل شي ورسره چې کوم دی د دبليو اف پی نامې ژوند دا ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار د چې مواد د ډیر کوکاډ نور راونې دي او ورسره چې کوم دی چې ورته چې شریکیږي نو په چار د چې زمینی مرسته د همشتره وشي.
په ګلان کې د عبدالله په نوم یو کډوال چې د بنو اوسیدونکو دی وایي
چې لکه موږ شوې دي کیمپول میر سره دونه رو کوله غوړی ورو کول دل ورو کو لکه دا وی چې اس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې
ګلان کیم د خوځ د ګربز پولیس ولای کی موقعیت لري. دا چې ګلان کیم کې د مرستو بهیر ولې ستونزې لري د ګربز پولیس ول محمد یونس صدران ویل
یو خودی دوی یو منظم تعداد نه دی معلوم ځکه وخت په وخت چول ته شرایط خراب شي دوړی غوړی تا دوی دول ترسی نو تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نسبی څوک روشي یو تدابیر کوي سنت ستونزې پیدا کیږي. موږ د غستون د جناب ولی صاحب سره شریکه کړی او زی دخل ورګنو وظیفه سپرلې دي ان شاء الله پلان وخت به دي داستون زحل شي.
بلور ته د خوز کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وایي د بیړنیو حالات لپاره تدابیر شته او کارتیا پیښه شو دوی کولای شي لیوی تر درې ورځو پورې موده کې زیانمنو سره بیړنۍ مرستي وکړي.
مونگ چیٹی مر لگلو یہ کام خوص دی چی تقریباً دی پنجو سو کورنائیو پشو خو کے دی پکتیکا ولایت برمن ولسوالی نا دیلی رو غلی دی مونگ دی پورا زید حوادث و ریاست تا خبار ویر کرد دا چی عجیل استراری غنڈ ونی سی طول مؤسسات آر دوت کی چی دی تا دی کمکونو جلب وکو او یونیسیاف سره مرکزی دفتر سره په تماس کې.
په خصوص او پکتیکا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو د وزیرستانو یو کډوالو ستونزې ډېرې شوې دي.
دوستانو وس همدا چې د ایران او امریکا ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ اغیزې به پر افغانستان سوي په دې اړه لویدیځ رسنۍ څه وایي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
انټرپریټر خبرونه په دې پوښتنې یو مقاله پیل کړې چې آیا افغانستان به د امریکا ایران د جګړې ډګر وي. په مقاله کې راغلی که تهران د خپل لوړپوړي پوځي قومندان قاسم سلیمانی د وژنې په خبرګون د غچ اخیستلو ګواښونه زیات کړي، ختیځ ګاونډی افغانستان به ورته یو اسانه هدف وي. په افغانستان کې چې لویدیځ لور ته ایران پروت دی، د امریکا 2000 تر 10000 پوځیان میشتي. د ایران لوړپوړو چارواکو ګواښ کړی چې په سیمه کې به د امریکا پوځیان په قراره پرې نږدي. د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په 3مه د امریکا په لاس د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قومندان جنرال قاسم سلیمانی وژنې د امریکا او ایران کړکې اوج ته رسوله. ایران امریکا ته د غوښونو په دوام چهارشنبه سهار وختي په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې پر راکټونو وښتلې. انټرپریټر خبرونه چې د استرالیا له سیدنی نشرات کوي لیکلي چې په داسې تاریخونو حالاتو کې د امریکا ایران د جګړې خطر افغانستان ته هم ورپېښ دی. انټرپریټر لیکلي چې افغانستان به د ایران له ملاتړو برخمنو ملیشو یو هدف وي او ښایي د ایران او طالبانو اړیکې لا پسې پراخې شي. امریکا او طالبان لا د سولې یا اوربند هوکړې ته نه دي رسیدلي او د انټرپریټر په لیکنه ایران له طالبانو بانونه چې د امریکا په وړاندې 13 کاله جګړه کړي ښایي خپل پوځي ملاتړ لا زیات کړي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د هغه سپاره چې په افغانستان کې د ایران د سپاهي قدس ډلې نفوذ بلل شوی یو مقاله خپره کړې ده. په دې مطلب کې له افغان چارواکو له هغې ډلې د بامیان له والي طاهر زهیر سره د اسماعیل قاآني د یوې پخوانۍ لیدنې ته اشاره شوې. قاآني د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان وټاکل شو. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د مقالې له مخې اسماعیل قاآني بامیان ته د سفر پر مهال ځان د ایران د سفیر مرستیال بللی و. ورځپاڼې بامیان ته د قاآني د سفر په اړه د افغان حکومت د پلټنو اعلان ته په اشاره وایي هیڅکله به معلومه نه شي چې د سپاهي قدس دغه لوړپوړی چارواکی د څه لپاره بامیان ته تللی و. ظاهرا دی په بامیانو کې د یو روغتون د کار د څارنې لپاره ورغلی و. د بامیان والي طاهر زهیر چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل دا باید روښانه شي چې قاآني له ده سره په خبرو کې ولې ځان د سفیر مرستیال معرفي کړی و او هدف یې څه و. انډیپندنت فارسي ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د نفوذ په اړه هیڅ شک نشته. د رپورټونو په اساس دغه ډله د فاطمین لښکر تمویلوي چې پکې اکثر افغانان د سوریې جګړې ته استول کیږي. سپاهي پاسداران د کورنیو جګړو له وخته په افغانستان کې د پام وړ حضور لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ننګرهار ته ځو. په ننګرهار کې د داعش د غړو هغه قضیه او ماشومان چې افغان حکومت ته تسلیم شوی و 131 پرون خپل وارثانو ته وسپارل شول. په اړه یې له جلال آباد څخه د سهار ګل امیرزی رپورټ اورو.
د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست وایي چې تر دې دمه 131 ښځې او ماشومان چې 50 ښځې او 1 ماشومان وو او د داعش په لیکو کې وو خپلو وارثانو ته وسپارل شول. خو دا چې دغه کسان څنګه او د کوم میکانیزم له لارې خوشي او خپلو وارثانو ته سپارل کیږي د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو رئیس وجیه الرحمن شینواری پاړه وایي.
نورونو لاره دا ده چې ولایت مقام ته عریضه کیږي. ولایت مقام عریضه د قبایلو ریاست ته رالیږي. د قبایلو ریاست غونه محلي تضمین یو پښتنه یو نفر به علي چې دغه تضمین وکړي د چرته دی چې تاسو باندې نو هغه تی نه اخلو دغه نه پس ملي امنیت راځي هغه راوړي دلته تثبیتي هویت په داسې شکل باندې تثبیتي چې ته پښتنه کوي چې دا د خور ده او دا می خور ده هغه دا می ورور ده دغه نه پس ورکو نه کوم مشکل جوړو نه په خرڅو نه کوم تاوان یعنی هیڅ نوع مشکل نشته بل خبره مهمه خبره دا چې موږ دولت دی خلکو ته امن اعلان کړی څوک هم چور پس راځي ګوره موږ خو سره مشکل لرو که څوک دې خاطر نه راځي چې ما ته بچو ګوره موږ هیڅ څه نه وایو راشي خپل آیا عزت په آیا سره بوزي وېس پاره
د دایښ وسلوالې ډلې د غړو د دغه تسلیم شوو خزو ماشومان د خوشکې دوه لړینن پنشن به د هغه جرګې د پریکول مخې پیل شو چې د ننګرهار د چارواکو د دغه ولایت د قومي مخورو او د کرخیا خو د قبایلی مشرانو ترمنځ تیر ورځ شوې و د دغه جرګې ګډونوال قومي مخور ملک عثمان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ته د جګړې اصلي عاملونو ته سزا ورکړي او په خبرې چې خزو او ماشومان د دې لپاره چې افغاني دود پر ځای او درناوی ورته شوی وي د خوشکولو پریکړه کړې ده وایي د دغو کسانو د خوشی کېدو په بدل کې ورسره قبایلی مشرانو ژمنه کړې چې د په خبره تیروتنه شوي او بیا به نه تکراریږي
موږ ورته توصیه کړې چې تاسو چې خپل کورونه لاړئ موږ هم الحمدلله مسلمانان یو پښتانه یو تاسو د ژمنه دا و چې دا موږ به بیا د وطن ته په سپک سترګو نه ګورو او دا موږ سره یو ورونه یو عزیزان یو او موږ اشتباه صاحب کړی
اخوا د تسلیم شوو لړلې یو شاوخوا بیا کلنې میرمنې چې نه غوښتل خپل نوم واخلي رسنۍ ته وویل چې د پاکستانی حکومت د ظلمونو لامل افغان خاورې ته د امن ځای په توګه راغلی خو 15 کلن احمد بیا وایي چې وسلی او ټریننګونه د دې لپاره ورکول کېدل چې ګوندې په افغانستان کې وجنګيږي او په خبره چې د خوارجو پر وړاندې جهاد وکړي
پاکستان د موږ غالو کنه دا چې پاکستان بو غالو موږ نه لرانګي چې مالون د خلک د دې رول د شین خبره کاوه دا امن تر رول بیا موږ باندې تاسو ځان شروع بیا د پاکستان پر خو دا چې تاسو نه پر خو نغه په څنګه مودا جوړ یار باندې چوک ترن شروع شاند د باندې نوست هغه چې باندې ارته کې دی دا لاسو کول دا مو غدا غنار و تاریخ په پیرون لاس کول شي
دا سو کالم کېږي اول چین تراغلو خو با سال تم جهاد کو بس یالته نا زور باندې راغلو دلته تسلیم فو اوس بس دلته یو خوشاله یو دلته بس صغور اتول چې خوارج دی او جنت ته خوري دی ورځه په بس ټوپکونه راکړي اور مونږه څه خبرو چې دا مسلمانان ما سره ورونه پلار مور ټول دی راځه
د دایښت تسلیم شوی کورنۍ داسې محل دی وجرګیل لارې خپل خپلوانو ته سپارل کیږي چې سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر محل ویلی و چې دولت تسلیم شوی پاکستانی دایښانو میرمنې او ماشومان به هیڅ کله د پاکستان حکومت ته نه بلکې د دوی خپلوانو ته به وسپاري
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
دوستانو زموږه آزادی رادیو ناوړی ایران په تهران کې د الوتکې د نسکوریدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نورو نړیوال کارپوهانو ته اجازه ورکوي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکوریدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي په دې پیښه کې د لس افغانانو په شمول 168 کسان وژل شوي دي په عربی د پامیر سایل تفصیلی ریپورت واورو
کاناډای وزیر اعظم او ځنو نورو غربي مشرانو ویلي شواهد ښیي چې د جنوري پر اتمه له تهران سره پریوتې مسافر وړونکو اوکراینی الوتکه په ایرانی توغندي لګیدلې ده جسټن ترودو بیگاویل د خپلو او ملګرو هیوادونو له یو شمیر سرچینو استخبارات ترلاسه کړي دي او شواهد ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې په هدف وشتونکې ایرانی توغندي وشتل شوې ده ټروډو په خبري غونډه کې ویل کېدی شي دای وساه ووي خو د الوتکې د پریوتو د بشپړو او کره پلټنو غږ یې وکړ تر نوموړي مخکې ځینو امریکایي چارواکو د نوم نښودو په شرط ویلي ول چې د سپوږمکۍ یا سیټلایټ راډار او نورو برېښنایي معلوماتو پر اساس باور لري چې د ایران فضايي دفاعي نظام بوئنګ 1-800 الوتکه غورځولې ده تهران د توغندي له وجې د الوتکې پریوتل رد کړي او پر کاناډا یې غږ کړی چې هغه استخبارات ورسره شریک کړي چې وایي ایران الوتکه ویشتلې د جنوري 8 پر سهار وختي د اوکراینی هوایي شرکت الوتکه د تهران له امام خمینی هوایي ډګره تر پرواز لږ سات وروسته پریوته چې پکې سپاره ټول 168 کسان ووژل شول په پیښه کې د 11 اوکراینیانو 2 ایرانیانو 3 کاناډایانو او 10 افغانانو په ګډون د سویډن جرمنی او برطانی وګړي هم وژل شوې دي. دا پیښه تر هغه څو ساعتونو وروسته وشوه چې ایران په عراق کې پر نړیوالو پوځي اډو توغندي وورول چې ورسره سم داسې شکونه وزېږېدل چې ښایي الوتکه تر برید لاندې راغلې وي. د ټروډو تر خبري غونډې لږ ساعت وروسته شپې ناوخته د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په یو بیان کې ویل معلومات ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې هدف ویشتونکي ایراني توغندي ویشتلې چې ښایي دا کار قصدي نه وي. تر کاناډایي او برطانوي وزیر اعظمانو مخکې د جنوري پر 9 امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ هم وویل چې د الوتکې پریوتو شکمن کړی دی، ځکه چې د ده په وینا هغې له داسې سیمې پرواز کاوه چې کیدای شي څوک تیروتی وي او ویشتلی وي. د اوکراین لوړپوړي امنیتي چارواکي الکسی دانیلوف ویلي هیواد یې دا څېړي چې آیا توغندي الوتکه غورځولې او که څنګه. نیوزویک مجلې او سی بی ایس ټلویزیون د امریکایي امنیتي او استخباراتي او یو عراقي چارواکي په حواله خبر ورکړی چې اوکراینی الوتکه په روسي تور توغندي ویشتل شوې ده. پینټاګان پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې، خو د ایران د ترانسپورټ وزارت په یو بیان کې ویلي چې په توغندي د الوتکې د ویشتلو کیسه هیڅ سمه نه ده. په بیان کې راغلي چې د پیښې پر وخت یو شمېر کورني او نړیوال پروازونه د اوکراینی الوتکې په څیر له ځمکې 2440 میټره لوړ روان ول.
دوستانو، اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په شمال کې د ملي اردو سرتیری وایي چې په تیره یوه میاشت کې دغلته په بیلابیلو عملیاتو کې تر 233 زیات طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپي دي. وسلوالو طالبانو د په اړه تبصره نه ده کړې. دا مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي رپورټ کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکوریدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس په شاشوي ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینی الوتکې د نسکوریدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د لس افغانانو په شمول 168 کسان وژل شوي وو. په لیبیا کې د جنگي ډلې مشر خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه ویلي دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره جګړه ونه دروي. د ګرجستان بیلتون پال سیمې ابخازیا پارلمان د بیلتون پال مشر راول خجیمبا د استعفا غوښتنه کړې ده. او بلغاری چارواکو د اوبو او چاپیریال ساتنې وزیر پرون د یوې جنایي قضیې په اړه د تحقیقاتو په هدف د 40 ساعتونو لپاره توقف کړ. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی د خبرونې په دوهم نمایي کې نیمه نړۍ چې د خصو لپاره ځانګړی پروګرام دی او کور کلی خبريږي. خو مخکې له دې نه چې د نیمه نړۍ پروګرام ته ورشو، د دې خبرونې ورسته خبري ریپورت راخلو او دا هم د افغان خزو په وړاندې د شتو ستونزو یو بیلګه ده. په شمال کې د فاریاب ولایت و ولسکلنه میرمنه د هغې د خاون لخوا داسې وهل شوي او ټکول شوي چې دواړه پخې فلج او سمې خبرې نشي کولی. دا ځوانه میرمن په جبري توګه یو کال مخکې د بدو په بدل کې یو 20 ځوان ته واده شوې وه. په اړه یې له سیمې مجیب رحمان حبیب زیار رپورټ راکړي.
لال بیبی نومی کی اب اولس کلن تھا دسوانا میرمن دے فاریاب ولایت دے غورما چولس والے اصلی اسی دن کے دا دے لال بیبی کورنئی ہگئی و کال دمخا پا بدل کے یو شر کلن زوان تھا پواد وارکڑا دے لال بیبی پا خبر چھ ہگا لشپگ میاشتو رائی سے دے خپل خوان لخوا لا تاوٹی خوالی سر مخوا دسوانا میرمن چھ پا افغانستان کے دے جبری و دونو یو قربانی دا دے ڈیر درد او پر وجود دے جاور و ٹپونو ولا کبلا خروانی حالت نہ لری او پسما خبر نہ شکولی. لال بیبی وځه وای چې خاوند یې وهله او ټکوله او غختل یې چې وی وژنې. فتح الله خان د لال بیبی پلار وایي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب کې لور د هغې څخه له پوښتنې پرته په بدل ورکړه.
خوش کرے
دی وایي چې د لال بیبي له واده وروسته له هغې سره په اړیکه کې نه و. فتح الله خان وایي چې یوه میاشت د مخه د لال بیبي د خسر کورنۍ هغه ته وویل چې لور یې په سرطان ناروغۍ اخته ده. لال بیبي 15 ورځې د فاریاب په مرکزي روغتون کې بستر وه، خو د ښې درملنې لپاره په تازګۍ سره مزار شریف ته رالېږدول شوې ده. د هغې د درملنې معذف ډاکتران وایي که په دوامداره توګه ترې مراقبت او ساتنه وشي روغتیایي حالت به یې ښه شي. د هغې د درملنې مسؤول ډاکتر میراج الدین میراج ازادي راډیو ته وویل
تحت مراقبت جدی قرار بگیره و در عین زمان در می حالتی باید پاسمانای که ایجاب میکنن نزد ازی تا کمی زخمای ازی مکمل بیبود پیدا کنن تا او وقت مریض باید داخل بستر باشه.
تردید ما خویل شوی بود چه احتمال لري د سخت و تپونو لکبره د لال بیبي پښې پریشي. د فاریاب ولایت د امنی قماندان غیب الله سعادت وایي چې د لال بیبي خاوند د غورماچ ولسوالۍ د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تښتېدلی دی، خو پولیسو د هغه پلار نیولی او ترې څېړنې روانې دي. د فاریاب د بشر حقونو د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په تېر یوه کال کې د ښځو په وړاندې د تشدد 144 پېښې په دغه ولایت کې ثبت شوې دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په سلامونو مې د خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونی به واوري چې یو شمیر نارینه خپلې خزی ته په ټوکو او یا غوسه کې د طلاق لفظ کاروي او ورته وایي چې طلاقوم دي یا پر ما طلاق یې. آیا د دا ډول الفاظو په کارولو سره ښځه طلاقیږي؟
اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته دی، بی د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي.
د طلاق تر رامنځته کېدو په صورت کې څه کول پکار دي؟
په خپله رضا او رغبت سره لاړ شي، بل خاوند وکي او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به طلاق ورکړي، بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلی شي.
د نیمې نړۍ دا خبرونه وکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې واکما جبرخیل راوړوي.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ویلی د خدای لپاره تر ټولو منفور حلال کار طلاق دی، یعنی که څه هم د طلاق جواز شته بیا هم دا ښه نه ده ګڼل شوی چې ښځه او میړه په اسانۍ له یو بل څخه جلا شي. خو ځینې داسې کسان هم شته چې هر وخت خپلې ښځې ته د طلاق کلمه په خوله راوړي او ورته وایي که داسې که هغه سې وکړي پر ما طلاق یې، یا هم په ټوکو کې ورته وایي چې تا طلاقوم او بله ښځه کوم. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رومان د دې کار لامل د نارینه و ناپوهی او د ښځو د ویرولو لپاره د طلاق کلمې یادول یوه وسله بولی.
زموږ ټولنه کې هغه بعضی طلاق او بعضی د ډار خبرې دوی د یو وسلې په توګه استعمالوي، لکه په کور کې کم تاوتریخوالی چې دوی لري او یا نورې داسې مهمې خبرې چې دوی غواړي خپله ښځه د مختلفو طریقو له لارې تاثیر لاندې راولي یا هغه وډر کې.
ایوه میرمن چې مګ یې د لیمې په مستعار نوم یادوو وایي خاوند به یې په غوسه کې هر وخت ورته ویل چې طلاق یې، خو